د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نوري هڅې هم وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي ایم ایل ما ځانګړی پروګرام مه هېروئ او اوس تاسو پام راګرځو یو ځل بیا خبرونه لنډیز ته. د روسي د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږتنه پکې سپاره او تیر شپه د افغانستان په فضا کې بي درکه شوه. د ادارې د خبرو وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی او الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بیرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بند کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ اسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. د افغانستان خبرلانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اجرانس خبريال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژر او بي قید او شرط خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی دی چې د هیواد رسنوي قانون ته درناوی وکړي او د خبرلانو او رسنوي لزپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو مليشو د عراق په لویدیز کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې لکه څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویل مليشو تیر ماښام نو وخت د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندوی او ګڼو نورو راکټونو شته. د قومندانۍ همدارز ویل چې په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت جوړېدو خلاف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د نه منلو دی. د پرون د ناپیلی غورزنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی ویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او د حق باید د ټولو لوري په رسمیت پیژندل شي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیل او بیلو مسایلو یو کتابونه لیکلي ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. شغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونه مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري، اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه درته لابد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی، او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي کارونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار، اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه دا هم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي، د آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ خالي کوال دي ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل، همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګیتای انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې د ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده، تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بل دا چې په خبرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، هغوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نشي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلا دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او رواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده بلغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب ځواب ورکړي چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکه تر لګه اکثر زر دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره دی ویبل نړیوال رسنۍ تعلیمي پروژې جوړول دي یا وړاندې کړي دي چې دا هم په ډیره پورې هغه خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کې داخلي ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی یا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب تاسو په فایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کلی چې تاسو یو کیسه ورته کوي
لشکره تاسو نه پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د څلو کلمو سرګندوي دی انځور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیټاکوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی د وسه حسيږي دوی ته خو باید لومړی مثلا دغه څه ولې کله چې خپل ذهني تصویر ورنواستل شي ما دا کار ټول ماشومان نشي کولای نو هغه د الفاظو یا کلمو تر شا پر تصویر کا چې تا انګوري زبانه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بل اخر د ماشوم هر 50% اخیستنه بشپړیږي او دای بشپړ مفهوم ورنستل شي یا لکتر لګه چې د کتاب ورنواستل شي ا د ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه خسته خپل همزول یا نورو کسانو ته په ډول بیانول شي او د هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دې په ذهن کې نقشي زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یو تجربه دا و چې د په پکتیا کې په ولر سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري حتی د کله کله لویان لیکوالان د روي سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي او بیا د څه څومره سره استعمال کوي د وای چې په دې کې د هر اساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څیر چلند دا ټول د هغه تصویرونه او غږونو خبره ده بیا تر ډیره پورې دا کتاب کله د تل کېده ما دا د خپل شاګردانو تطبیق کړ چې وي اخستنه ورنه کولای شي یا بدلون پکې راوستي شي کې نه شي راوستلای دا د انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوی دي چې د ماشوم پر روان په خوښیو په خدای مخه باندې خو په دې ټول کې چې لو ده دي او د موږ د سمونه د خوندي شي له بل مره غیر انځوري دي چې به هم د انټرفیس نه د بنو دغه تصویرونو په اساس چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د خوندي له چاپیریال سره ډېر جوړ چاړای نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولای
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي
لابد امرغه چې موږ په کته مارواخو حنا یا په دکوجی د ماشوم لپاره د عمر ډلبندی په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا وشوي اما زموږ په نظر تر بلو خوري دوره یا ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلو وړاندې دوره دا ټول په ماشوم تو کې حساب دي حال دا چې د مور په نس یا په ګډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته تا د مور په ګډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د دې په مور باندې تعریف کیږي شونات او له خوشنات سره ډاکټر چاپیریال هغه صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او فزینی لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي یا په همدې ډول په دې بل دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره دا یا هغه دوره چې د مور شیدې د بهرني خواړه بل شي نشي خوړلای دا یو بل دوره ده چې په زمو په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یو ځانګړې ژبه او ټرمینالوژي دا بل دوره ده چې طبيعا د یاس وړي کار وړي یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړ کی د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې کې پیدا کیږي د ټولنې سره اړیکې باید پیدا کوي یا ځنه دغه څه او مفاهیم او خبرې وړي چې تر ډیره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي هم په څنډو کې هم په کورنۍ کې اړیکې کې یا په ټول کې هر هغه څه چې مور خپل ورو ښه ځمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري او بیا نو لشکره کلرین پورته یو بل دغه څه دوره ده چې ماشوم زیات وخت خو ودی چې ریوی لا یو بل خو ان سره چې ریوی چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اکثر یو وخت نه پیلی دي اما موږ ټولنه اکثر د ټولې دورې ته د ماشوم په سرګوري حتی موږ واه ما استلال ورو کله کې یو څوک ناسم کار وکړي وای دا څه ماشومانه کارونه دي وای دا ماشومانه عادتونه ده هیڅ کړه یعنی تاسو موږ د فرهنګ غا نوړه اخته چې فکر کوو لا ماشوم نه هم دی و لوی انسان تمه لرو ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې ډېره پاتې دي. ا دې یو ارواپو خبره دا وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي، دا اندېښنې کټ مټ سره لوی کس تصویر دي چې موټر خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوري دي، موږ پر څه وشي دا کومه ناوخیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی، همغه سیستم د ولې ځا تخلیل ته یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د وخت لرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
اولاد راوړل ډیر آسان کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، یې نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای یا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د وی ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لیس له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په بهرني وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یو ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي، شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغه اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم حکومت یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مهیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روحي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکتر لګا یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارا لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان ټیک راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي. ماشوم باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زمونږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو وہ اس چی دماشمان دا پارا کم ڈاول کار تاسو آغیز نہ گنی فکر کوي چی دی ویڈیو برخی تا کار کول مهم دی، دا تصویری کتابونو برخی تا کار کول مهم دی که دا مجلو اڑخ تا پام کول.
بیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې فرض کوم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ ښه شاید د لنګ لري چې دل باسي، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکې د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا هغه کرښه کې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساس او د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا سریوار بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږو.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دی. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئله باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی وو.
ازادي رادیو .com